مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2022 کال د دسمبر 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په بونو کې پرلط په جنوبي وزیرستان کې د نامنی په اړه د ولس د اندېښنو، د علي وزیر د زندانی کېدو قضیه او له کراچي څخه د لسګونه بندي سو افغانانو خپل هیواد ته پر لېږدولو سربېره یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر هڅه وړاندې د دې مهال خبرونو ته ورسئ چې فرخنده استاد یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. پوبنو کې د عمل لپاره د ځایو سیدونکو احتجاجي ناستا دوام لري. پرون د کراچۍ له زندانونو نه اویا افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږل شوی دي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي د روس په تازه حملو کې لس تنه وژل شوي. د خبرونو تفصیل. په بنو کې د ځایي مشرانو تاجرانو لخوا د امن لپاره احتجاجي ناسته دوام لري. دا احتجاج کوونکي د تیر ګل ورځ راهیسې د بنو د پوځي چاوڼۍ او پولیس لاین مخې ته په احتجاج دي او غوښتنه لري چې په بنو لکی مروت او وزیرستان کې د امن پر ځای کړل شي. د پرلت یو ګډونوال او د ملي جمهوري غورځنګ صوبایي سکتر ندیم اسکر نن د دسمبر په 8 مشال رډیو ته وویل دوی به د خپلو غوښتنو تر پوره کېدو پورې په احتجاج وي.
د بنو ډیویژن په سطح کې دی د مختلف اقوامو له اړخ نه د در نه جوړ شو. دغه در نه صدا غوښتنه ده یو خو چې د کیم مړی شوی دی ته د انصاف ملاو شي. دغه سره سره په د خو شو چې کیم بدمی روانه ده په داکش د امن روشي مستقل امن د روشي.
لدی وړاندې د نومبر په 28 د شمالي وزیرستان په میرلي کې درې کسان د شپې مهال وجل شوو. د سیمې پولیسو ویلو چې نامعلومو وسلوالو د شپې یو زرګر او د هغه دوه نور ملګري په دوکان کې له خوبه پاسولي او لزان سره بيولي او بیا ورسته په ډزو وجري دي. د احتجاجي ناستې مشران وای له حکومت سره د خبرو سو پړاونه شوي خو سر نتیجې ته لا هم نه دي رسیدلي. د دسمبر پر 8 د کراچۍ له زندانونو څخه خوښ او یا افغان کډوال په بسونو کې افغانستان ته لیږل شوی دي. دا کډوال د کراچۍ پولیسو په 1300 میاشتو کې په خار کې نیولې وو چې په بیلابیلو زندانونو کې وو. په کراچۍ کې د دغو افغانانو وکیلا منیزا کاکړ د دسمبر پر 8 مشال لډیو ته ویل چې څو ورځې وړاندې د خار یو عدالت د دغو کډوالو د بیرته ستنولو امر کړی وو او د نورو 278 کډوالو د ستنولو امر یې هم کړی. پولیس وایي چې دغه کډوال هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خو په نیول شو کې زیاتره ویلي چې دوی قانوني اسناد لري او د دغې باوجود نیول شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی پرون د دسمبر پر 8 په لاهور کې په یو خبري غونډه کې ویلي د ګوند مشر عمران خان یې په را روانو څو ورځو کې د پنجاب او د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملیو د ماتولو اراده لري. نوموړي ویل د ګوند غړو یې د دغه صوبایي سملیو د ماتولو اختیار عمران خان له ورکړي او امکان لري چې په را روانو ورځو کې د خیبر پښتونخوا او د پنجاب صوبایي سملې تحلیل کړي شي. قریشی دا اعلان پرون په لاهور کې له عمران خان سره د تحریک انصاف ګوند مشرانو د بی غونډي وروسته وکړه. تاسو مشال ریډیو ته غږی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي د دسمبر پر 8 د هیواد د مشرقي سیمې دونسک په کوراخوف سیمه کې په یوه حمله کې لس تنه وژل شوي دي. بلخوا د برېښنا کامی کمپنۍ اوکراین سو مشر ویلي روس د جګړې له پیل راهیسې د اوکراین د برېښنا پر شبکه له 1000 نه زیات میزایل داغلي دي. ولسمشر زلنسکی د شپې مهال په خپل ویډیویي وینا کې دغه یوه بیرحمه حمله بللې چې پکې په بازار، ګیس سټیشن، د غلی په ځای، بس سټاپ او په کورونو کې عام او پرم نه خلک په نښه شوي دي. په دغه حمله کې لس تنه وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. او بل خبردار چې په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د دریم پړاو لوبي سبا پیلېږي. په کوارټر فائنلز کې به څلور سیالۍ کیږي چې د دسمبر پر 9 به په لومړۍ لوبه کې کرواتیا او برازیل او په دویمه لوبه کې نیدرلینډ او ارجنټینا یو بل ته مخامخېږي. د دسمبر پر 10 به په دریمه سیالۍ کې مراکش او پرتګال او په څلورمه کې به انګلینډ او فرانس له یو بل سره لوبېږي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ د نومبر په 14 د نړۍ د 22 لوبډلو ترمنځ په قطر کې پیل شوی او ټاکل شوی چې فائنل لوبه به د دسمبر پر 13 وشي. دا خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د نور راپورونو ترڅنګ د دوغ راپورونو په اړه تفصیل واوري. په بنو کې د تاجرانو او ځای مشرانو لخوا په سیمه کې د نامنۍ د پیښو او هدفي بردونو خلاف پرلت نن پر څلورم ورځ روان دي. یو قبایلي مشر په دې اړه وایي،
دور میر دبانی مشرون چې سم را دي ان شاء الله دا به یو وخت سره جاری وي چې سره امن نه روانه.
اخوا د جنوبي وزیرستان یو شمیر اوسیدونکو مشال رډیو ته ویلي چې سیمه ته د ناقانونه ګرځول سوی ډلې تحریک طالبان پاکستان ګڼ وسلوال ورغلي او هلته امنیتي حالت په خرابېدو دی.
یومي خداریږي هغه حالت بالکل شوکاوي سکیم 2008 نو شه و یغه نه بعد وشول بیا داس نه چې د خلک داس تکلیف ورسېږي چې اد برداشت نه.
تیر ورځ د کراچی له زندانونو څخه د قانوني اسنادو په تور نیول سوي شاوخوا اویا نور افغانان بیرته خپل هیواد ته ولېږدول سول. یو خوش سوی افغان وای،
موږ دا څلور میاشتې کېږي په جیل کې وو، د جیل څخه اوس را ایله سو. دلته پر پیک اسنان لس زره شل زره روپۍ زموږ څخه نه اخلي، ډېر زره روپۍ راڅخه نه اخلي.
پر دې سربېره روان خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غلم مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د ماشام تر شپږو بجو په ژوندۍ باندې ورېدلای شي. تاسو کولای شئ د مشال رادیو خبرونه د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ www.mashalradio.com او پر دې سربېره د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن یا اپ باندې واوري. د اپ نوم موږ داسې لیکو، MASHAALRADIO. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ فون یا موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډولای شي. او باید دا یادونه وکړم چې د مشال رادیو خپرونی پر منځنیو څپو نه خپریږي، نو تاسو یې په دریم بینډ باندې یا پر لنډو څپو یا شارټ ویوز باندې اوریدلای شئ. د شارټ ویوز پتی مو دغه دی 11,000 15,000 په بنو کې د تاجرانو او ځای مشرانو لخوا په سیمه کې د نامنۍ د پیښو او هدفي بریدونو خلاف پرلت نن پر څلورم ورځ هم روان دی. ځای ولس له حکومت او امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د نامنۍ د پیښو مخه ونیول سي. په بنو کې په تیرو څو ورځو کې پر پولیسو او ځای تاجرانو بریدونه سوي دي چې په کې مرګ ژوبله ورته ده. بلخوا د بنو انتظامی او پوځي چارواکو ویلي چې له پرلتوالو سره خبرې پیل کړي دي او هڅه کوي چې د سیمې د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال عمر وزیر کوي.
د بنو تاجرانو او قومي مشرانو لخوا د دسمبر 15 مینه سیمه کې د نامنۍ د مخنیوي لپاره روان پرلت دوام لري چې د بنو چاوڼۍ او پولیس لاین مخې ته څلور لاره کې پیل شوې. پرلتوال وایي چې حکومت د بنو وزیرستان لکې مروت او خواوشا کې امنیت ټینګ کړي، وسلوالو فعالیتونو او بریدونو مخه دې ونیسي. دغه پرلت وروسته له هغې پیل شو چې د نومبر په 28 د شپې میرلي کې د بنو درې د سرو زرو دوکانداران وسلوالو ووژل. د پرلت ګډونوال لکې مروت اوسېدونکې او ملي جمهوري غورځنګ صوبایي جنرال سیکرتر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې د بنو کم کسان میرلي کې وژل شوي هغې قاتلان دې گرفتار شي او حکومت ته بنو ډیویژن کې امن ټینګ کړي. هم دې لپاره په پرلت ناشتي
د بنو ډیویژن په ستا خون دي د مختلفو اقوام له اړخ نه د درنه جوړ شو. د دغه درنه صدا غوښتنه ده یو خو چې د کوم مړی شوی دی ته د انصاف ملاوي شي. دغه سره سره په د خوشو کې چې کومه بد میرونه ده په داکشه د امن روشي مستقل امن د روشي په داپوند ټول کومینه سره ټول شو چې دا مسله خو د هر چا ده چې د هر چا د ډیویژن په ستا یو مستای سره وکی دا نو ستایو دا درنه وتر او وخت پورې وی چې څو
یاد پرلت کې تاجرانو او بنو کامی مشرانو پرتا سیاسي ګوندونه وکیلان زده کوونکي عوام خلک ګډون لري. پرلت والوای چې انتظامیه او فوز دغلته د امنیت ټینګښت پوخ ډاډ ورکړي نو هله به پرلت ختموي. د بنو کامی مشر شکیل خان مشال ریډیو ته وویل چې وړاندې هم په میرلي کې د دوی میرمنې ووژل شوې، نن یې د سرو زرو دوکانداران ووژل. نو مشرانو پریکړه کړې چې دغه سیمه کې د امنیت ډاډ ترلاسه کېدو پورې به په پرلت ناست وي.
د درې کیسون نمخشه میر زبانی شزیناوې آغاز قتل شوې. په دغه ریاشه د میر زبانی دوه میډیکل ریپونوي چې هغه شهیدان کړل. اس میشته دا درې مړي بیا رلل شل خو دور میش د بانی مشرون چې سم را دي ان شاء الله دا به یک وخت سره جاری وي چې سره سا امن نه روړه. ټول کالجینا یونیورسٹی اسکولینا دینی سمره مدارس دي هغه ور بندای ټول کومینا ور ووزی او ان شاء الله داسې پایا جام مې کوي واوې د یک وخت رسای چې سره سمیشته دي امن چا ذمہواری نه وخصي.
د پرلت مشرانو په وینا حکومتي چارواکو سره د مذاکراتو سو پړاوونه هم شوي خو لا یې نتیجې نه دي ورکړې. په بنو کې د فوز او انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې پرلتوالو سره خبرې روانې دي د امنیت ټینګښت ډاډ ورکوي. سیما کې د امن ټینګ ساتلو لپاره پولیسو او امنیتي ځواکونو په شریکه د وسلوالو زیات کاروایې توندې کړې. د غلطه امنیت ته ژمن دي پرلتوال به زر مطمئن کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او زو د جنوبي وزیرستان پر لور. د جنوبي وزیرستان یو شمیر اوسیدونکو مشال رادیو ته ویلي چې سیمه ته د ناقانونه ګرځول سوي ډلې تحریک طالبان پاکستان ګڼ وسلوال ورغلي او هلته امنیتي حالت په خرابېدو دي. هغوی له پوځ او پولیسو غوښتنه کړې چې د سیمې د امنیت لپاره دي عملی ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په جنوبي وزیرستان او د خیبر پښتونخوا په ځینو جنوبي ضلعو کې د ناامنۍ پېښې زیاتې سوي دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان پولیس چارواکي وایي دوی د سیمې د امنیت لپاره لاس په کار سوي او په دې اړه ځینې کوټلي ګامونه هم پورته کړي دي. نور تفصیل د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې سیمه ته یې په ګڼ شمېر کښې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال روغلی دي چې په وجه یې د امن حالات خراب شوی دی. د شکتو سیمې اوسیدونکی همایون توریالی ویایي چې د پاکستان پوځ او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د امن مذاکرات په وخت پوځ د دوی سیمې نه خپل کیمپ ختم کړی دی چې په وجه یې سیمې ته په ګڼ شمېر کښې د تحریک طالبان پاکستان وسلاول روغلی دی.
دا د طالبان د فوجینو په منځ کې چې کومه د مذاکرات خبرې راونیسولې دلته چې کومه میز شګه ځانګړه ده علاقه دو سینه مله داسې بقاعده کیمپ میز په لوکل ژبه سره سوالی نه رایي ورته یې فوج سین ورته ویل دته هډکوارټر وه کارنل وه دلته پیرایي وه یونټه وه نو دی مکمله ورته خالي کړه دا ایریا ټوله ورته پرېښوله میر سي کیمپینه وغیرې چې دی ورته خالي کړه دا خلک ورو راي نو په خل خوف او حراس ته چې په یو طرفه علاقه ورته خالي کړه په بل طرف ته نور خل بیا هغه زوړه چې کیمې د طریقه کار واغا بحال کوي یومیس کو ډاری دی هغه حالات بالکل شو کوي چې کیم 2008 نو سه و یغه نه بعد وشول بیا د سنه د خلت د تکلیف ورسېږي چې اد برداشت نه کوي. یومیس دا ریکوست ای او فوج ته ها و سیول انتظاری ته ها چې د انیش پالیسی دا وځه کو.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر عتیق الله وزیر سره مشال ریډیو د تحریک طالبان پاکستان وسلاول سویلی وزیرستان ته د روتاګ په باراکشه په موبایل او واتس اپ باندې د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول او واتس اپ باندې پیغام ورودلې نه باوجود ځواب کول خوښ نه کړل. خو د دسمبر په 15مه په سویلی وزیرستان کښې ناسم امنیتي حالات باندې د مشال ریډیو پښتنا یې په دا رنګ جواب کړی و.
دا میشې دلته روغلی خوا من تر غلی که نه کار میدو که پولیس ته ویلې چې خو نه مو دلته کور شته نه دی پاک کار میو خو د هغه د امن د پوره دلته موجود دی. عوام یې غوړي میژ امن غوړي محنت کی منډه وهي قربانۍ ورکوي هر عمر شهیدونکي دي پولیس شهیدونکي دي.
په اسلام آباد کښې د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور ماسید ویایي چې د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان په حواله سره پالیسي واضح نه دو چې په وجه یې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي د پریشانی سره مخامخ شوي دي.
آیا د حکومت مین مقصد دای چه شی که ټی ټی پي مضبوطه شوله او بیا خپل زور غته لوړله طاقت ته خو په ټول نه زیات خو جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان باجوړ دی که مومن دی که اورکزیر دی او خیبر دی دي او دغې سره ټانک ډي آی خان بنو او دا چارساداغ دی پېښور دی دا ته بیا حالات ډېر خرابېږي. خبره دا دو چې دا په اولي سر شې ته امکانونه وي ویس چې کله دی رو ډېر شول دی روغلل بیا خپلې غړې علاقې ته لوړل خپل نیټورک یې بحال کړل نو په اوجه وس دا خبره حکومت ته داسې ایزي نه ځو.
د سویلی وزیرستان او سیدنکی دا هم وویل چې په سیمه کې یې د امن سمبالولې ذمهوري د پوز او پولیس دوی دا ذمهوري د دوی په خوره باندې زر پیرا کی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګ اوسه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزی په دا وروستیو کې ویلي چې که علي وزیر د دسمبر تر 14 خوشی نسو نو ګوند به په پاکستان کې دننه او بهر احتجاجونه پیلوي. ښاغلی سګزی دا څرګندونه د دسمبر پر 2 په کوټه کې د ګوند د بنسټګر عبدالسمد خان سګزی 9/25 کلین غونډې ته په وینا کې وکړي. د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د 2000 کال د دسمبر پر 14 پولیسو نیولی او له هغه راهیسې په کراچۍ کې زندانی دی. پر هغه د ریاست ضد وینا تور دی چې نوموړی ردوي. دا چې د علي وزیر د نه خوشي کېدو تر شا څه لاملونه دي ملیحه میرزاده په دې اړه راپور لري.
له جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وکیل وای چې د کراچۍ او میرامشاه په کیسونو کې د نوموړي ضمانت شو خو په 13 ورځو کې یې خلاف په ډیرا اسماعیل خان کې د نوې مقدمې جوړېدو لامل تر اوسه خوشي نه کړل شو. اډوکیټ قادر خان د دسمبر په 10 مشال ریډیو ته ویل چې په ټولو کیسونو کې د علي وزیر خلاف یو شان تورونه دي.
یو کیسو هغه کې خو ضمانت وکړو بیا په بل کیس راو اسکو د ڈی آئی خان هغه کې لا ضمانت نه ده شین نه هغه له سفلا لینه نه خوشش کړی شي. ټول کراچۍ کې په سلور دي چې یو کې بری شو کراچۍ کې کرن کې درې کیس دي په او دوه کیس په د پښتون خوا دي یو د ڈی آئی خان دی یو د میران چا دی. سیمیلر کیس دي ټوټل اریګیشن سیمیلر دي ریاست خلاف تقریرونه کول او بوت خلاف خبرې قانون کې خدا غدار نه چې څومره کیسې په ټولو کې
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د 2000 کال د دسمبر 14 راهیسې د کراچۍ په جیل کې بندي دی. په نوموړي د ریاست ضد وینا او تور دی چې د نوموړي په ګډون د هغه وکیل او پی ټی ایم یې ردوي. په 2013 کال کې د غورځنګ د جوړېدو راهیسې یې د مشر منظور پښتین په ګډون په یو شمېر مخکښو غړو او پلویانو ورته مقدمې دایرې شوې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پاکستان له آئین او قوانینو سره سم غونډې، جلسې او احتجاجونه کوي او مبارزه یې سوله ییزه ده. خبریال حامد میر مشال ریډیو ته ویل چې علي وزیر د پښتون تحفظ موومنت غړی دی او بل یې د پخوانی پوځي مشر قمر جاوید باجوانه مافیونه غوښته نو ځکه نه خوشي کیږي. نوموړي وویل چې د سند حکومت باید د جمهوریت پسندی او اصول پرستی مظاهره وخی او دغه په خوشي کولو کې رول ولوبوي.
په ظاهر خو تحریک انصاف او پیپلز پارټي د یو بل مخالف دي خو د علي وزیر په مسله دواړه له یو بل سره تعاون کړی. علي وزیر صاحب بخنه نه غواړي نو ځکه نه خوشي کیږي او اوس باجوا صاحب لاړ نو ګورو چې ښاغلی علي وزیر خوشي کړل شي. یوازې یو طریقه ده چې ډېره اسانه ده، سیاسي مشرتابه دي دا آئین او قانون سره ودرېږي او د کوم خلکو انا چې د ټولو مسلو جړله ده د انا پرستو په لاسونو کې له لوبېدو څخه انکار وکړي. د سند حکومت کردار ډېر مهم دی. ګوره د علي وزیر تعلق له خیبر پښتونخوا سره دی خو بند په سند کې دی نو اوس اولنې پښتنه هم په دې کې عمده راپورته کیږي کنه.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د روان کال په سپتمبر کې د علي وزیر په 4 مقدمه کې ضمانت منظور کړ. دا ضمانت علي وزیر ته د بورډ بیسن په مقدمه کې ورکړل شوی و. وروسته په نومبر کې په بنو کې د پېښور هایکورټ څنګ علي وزیر ته د میرامشاه په پاتې مقدمه کې ضمانت ورکړی و. په دغو مقدمو کې پر علي وزیر د ریاست ضد ویناو او د خلکو د پارولو تورونه و. خو د علي وزیر خلاف په نومبر کې په ډیر اسماعیل خان کې یو نوی مقدمه جوړه شوه. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد مشال ریډیو ته ویل د علي وزیر خلاف پر لپسې مقدمه جوړېدل او نه خوشي کېدل یې د پاکستان پر ریاست او عدالتي نظام پښتنې راپورته کوي.
مقدمو کې داغه اول نه خو ضمانت نه کېده، د لوی وخت پورې داغه په کیس په دلایل نه اورېدل کېدل، بیا چې ضمانت نه شو او د ټول مقدمې او هغه مطلب دار د رهایی احکامات شو نو دا نور مقدمه پاغه باندې جوړول دا عدالتي نظام سره ټوکی دي او دا ظلم دی. نو موږ د دې کاندنه کوو دا حکومت په خپل د هیومن رائټس خبره کوي، د کانسټیټیوشنلیزم خبره کوي او د رول اف لا خبره کوي. د علي وزیر نوم چې راشي دا ټول اصولي خبرې او دا ټول ناری او دا ټول دا به د کم ځای کې غیب شي.
د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنې لپاره پښتون ژغورنې غورځنګ په بیا بیا مظاهره هم کړې دي. په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي سید اغا رفیع الله مشال ریډیو ته ویل چې د پارلمان د استازي په حیث علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنې ملاتړ کوي خو د هغه خلاف قانوني کیسونه دي.
قانونی تو پاگا باندې پیسو لگی قانونی پیسو په وجه باندې هغه ریاستی سند حکومت طرف نه څه پابندی نشته سند حکومت ته پورا هر قسم فیسلټیز ور کوي په کار دادې چې قانون او آئین په مطابق باندې د هر سړي سره طریقې کار او کول شي که چېرته علي وزیر په قومي اسمبلی اجلاس په کار دادې چې راشي د خپل حلقې د خلکو نمایندګي وکړي سند حکومت یا پاکستان پیپلز پارټي په دې باندې خپل نظریه سوچ لري چې پولیټیکل کیسونه نه پکار او دا پټه خبره نه ده چې بلاول بھٹو زرداری سے په دې باندې هر قسم ایکشن اخته دی ایون اسٹیبلشمنٹ سره کولاو په دې خبره کړی ده.
د روان کال د ډسمبر په 14 مبا د علي وزیر په کېد کې دوه کاله پوره شي. نو موري هغه وخت په پېښور پولیسو گرفتار کړ چې د 2006 کال د ډسمبر په 14 مبا د آرمی پبلک سکول د پېښې په یاد کې په یو دستور کې وینا کولا. د پېښور پولیسو ویل چې د کراچۍ پولیسو په وینا یې نیولې چې وروسته یې سند صوبې ته واستولو او د هغې راهیسې د کراچۍ په جیل کې دی.
ملیحا میرزاده وه چې د علي وزیر د زندان کېدو په اړه تاسو ته راپور اوروي. د مشال راډیو ټول خپرونې تاسو پر لنډو څپو 11,300 15,015 شپېته 13,500 او 12,110 کیلو هرتز اورېدلای شي. اوس د پاکستان یو سیاسي موضوع ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په لاهور کې د خپل ګوند په یوه غونډه کې د خیبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلیانو د ماتولو اراده ښولې ده. پرون تر غونډې وروسته د ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي وویل چې د عمران خان خواهش دی چې د اسمبلیانو په ماتولو کې ځنډ ونه سي. خو په خیبر پښتونخوا کې د حزب اختلاف ګوندونه وایي دوی فکر نه کوي چې عمران خان به پر خپله دغه پریکړه عمل وکړي، ځکه چې عمران خان پخوا هم له خپلو ډیرو خبرو او پریکړو پر شا سوی دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال غلام غوث سره کوي.
د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په مشرۍ په لاهور کې د خپل ګوند د لوړپوړو سیاستوالو په غونډه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان په روانو څو ورځو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی او د پنجاب د اسمبلی د ماتولو اراده څرګنده کړې ده. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف د لوړپوړو سیاستوالو د غونډې وروسته تیر ماښام په لاهور کې په خبری کانفرنس کې د ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي وویل چې د ګوند لوړپوړو مشرانو عمران خان له د اسمبلیانو د ماتولو حتمی اختیار ورکړی دی او عمران خان په روانو څو ورځو کې د اسمبلیانو د ماتولو اراده لري.
خیبر پختونخوا کی اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل وہ اگلے چند روز میں کرنے کا ارادہ رکھتے
ہیں. روان سو روزو کی عمران خان د خیبر پختونخوا او د پنجاب د اسمبلی د تحلیل کولو اراده لري. زمون خواهش ته چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د روزې د میاشتې نوړاندی انتخابات شوي وي او غلطه کې دي نوی حکومتونه قائم شوي وي. د دینه د پډاګه کیږي چې د عمران خان خوخه ده چې د اسمبلیانو په ماتولو کې دي تاخير ونه شي،
اسمبلیو کې تحلیل می تاخير نه کی جائے.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 18 نیټه په راولپنڈی کې د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ د ختمولو پر مهال د پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو د اسمبلیانو ماتولو دړکه ورکړی و او بیا د پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان او د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی ویلی وو چې کله عمران خان وایي نو دوی د اسمبلیانو ماتولو ته تیار دي. خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د حزب اختلاف غړي خوشدل خان له مشال ریډیو سره په دې روان سیاسي صورتحال په مرکه کې ویلي دي چې هغه فکر نه کوي چې عمران خان به په رښتیا د اسمبلیانو د ماتولو خپله فیصله عملي کړي.
خو دلې اکچولی مطلب به نه د پنجاب وزیر اعلی غواړي او نه مطلب به د محمود خان دا غواړي، هغه مطلب به دا کورسای پرې خودل هغه ډېر مشکلات یو ایون مطلب عمران خان به انټرسټډ نه اخوار یو خبر به یو ټرن اخلي ځکه دا هغه مرچی دی خپل مرچی ختمول نه غواړي.
د صوبایي اسمبلیانو د ماتولو د آئینی طریقې کار په اړه مې په پېښور کې په پارلماني چارو د نظر لرونکي خبریال او شینونکي لحاظ علي نه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل
د اسمبلی تحلیل کولو لپاره کواړي نو وزیر اعلی با یو سمری ولیگی گورنر تا او هغه سمری باندې کې گورنر د اتسل وی غنټو یعنی د دوه ورځو دننه دسخط ونه کړ مدا اسمبلی با از خود تحلیل شي. دے باوجود چې گورنر د هغه نه انکار کوي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جمعیت علماء اسلام فیصله تعلق لرونکو د حزب اختلاف د غړي مولانا لطف الرحمن نمی پختنه وکړه چې په خیبر پختونخوا کې د حزب اختلاف او په مرکز کې د حکمران ګوندونو سیاسي مشران ولی هڅه نه کوي چې د مذاکراتو د لارې د موجوده سیاسي تاوتریخوالی حل کړي. نو په جواب کې هغه وویل
نہ مذاکرات خوب الگ کی گی چبل فریق ناسی تو تیاری
اس کا بل فریق دا وائی چنا ماتا الیکشن ڈیٹ رکھے بیا چا الیکشن ڈیٹ مونگ ورکو نہ ایدہ پقلی بانی ورکو بیا خو مجلس ضرورت نشتا مجلس پچا سر رکھو نو بیا خو دے وائی چ زما مطالبہ دا تا سے قبول کرے نو دا تخ مجلس نہ وائی نہ دیتا ناس تا وائی.
پاکستان تحریک انصاف په هیواد کی نوی عام انتخابات واڑی او تر دی وڑان دی هم عمران خان وئی دی وو چې کا وفاقی حکومت د نوی عام انتخاباتو نیټه زر اعلانوی نو هغوی به بیا په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلیانو د ماتولو په خپل اعلان عمل کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غل مشال ریډیو څخاوري له پېښور ځو کراچی ته. تیر ورځ د کراچی له زندانونو څخه شاوخوا اویا نور افغانان بیرته خپل هیواد ته لېږدول شوي دي. د کراچی پولیس د افغانان په تیرو څو میاشتو کې د ښار په بیلابیلو سیمو کې نیولي ول او د قانوني اسنادو نه درلودو مقدمه اوربندي درج کړې وي. د سند پولیسو د تیر څو میاشتو راهیسې هلته تر 1400 زیات افغانان ولې چې د هغوی د مدافع وکیلان په وینا یو شمیر یې داسې هم دي چې قانوني اسناد لري خو بیا هم زندانی شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ څخه د مشال راډیو خبریال نیاز علي راکوي.
د دسمبر په ومه د کراچۍ زندانونو څخه شاوخوا اویا نور افغان کډوال په بسونو کې افغانستان ته روان کړی شو. دا افغان کډوال د کراچۍ پولیسو په تیرو څو میاشتو کې په خار کې نیولي وو چې په بیلابیلو زندانونو کې بند وو. په کراچۍ کې د دغه افغان کډوالو وکیلا منیزه کاکړ د دسمبر په ومه مشال لیډیو ته وویل چې د دې افغان وګړو بیرته افغانستان ته د استولو امر عدالت څو ورځې وړاندې کړی وو.
په کراچۍ کې د تیرو دوو میاشتو کې تر 1400 پورې افغانان نیول شوي وو. پکی زیات شمیر د خزو ماشومان دی په هغه افغانانو کې اویا کسان د سي دي چې دا غوي ریپورت اورډر شوی و نن هغه اورډر عملی شو او هغه افغانان واپس خپل ایواد افغانستان ته ولېګل شو.
منیزه کاکړ زیاته کړي چې په کراچۍ کې د نیولې شو افغان کډوالو لپاره په زندان کې د بند پاتې کېدو او د روپو جرمانه اوس هم سیوا شوې ده.
د دوی په ریپورت کې مونږ ته وستون راځي هغه ستون ته داسې یو پالیسی میټر په تحت باندې د دوی چې کومه سزا ده حوالی و میاشت دی عدالتونو ورکل اوس هغه سزا یې دو میاشتې کړې ده. همدارنګه چې کومه جریمه یې په دوی لګول هغه اول 1000 روپۍ پورې وه اوس یې هغه جریمه سیده هغه 1000 روپۍ رسولې ده. دغه د وجې مونږ ته مشکل راځي ځکه چې که جریمه دغه قیدیانو نشي ادا نو دوی به 15 شپې نور په بندیخانه کې وي.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کر د نومبر په 9مه افغانستان ته تللی وه او بیا طالب چارواکو ویلی وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو د ورپی خستونځو په اړه هم خبري شوې دي او پاکستان ورته د افغان کډوالو سره د خسلوک د ویزو په برخه کې د ستونزو د هوارولو ژمنه هم کړې ده. د کراچۍ څخه په دغه افغانانو کې یو افغان وګړي مولاداد چې په افغانستان کې د بخلان صوبې اوسیدونکو دی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
چې موږ د څلور میاشتې کې په جیل کې وو. د جیل څخه وسره لاسو زموږ کم پیسې چې راڅخه اخیستي موبایلونه راڅخه خستی هغه پولیس والا وزف کړه مشتریانه کړله. دلته پر پی کسبانی 10000 روپۍ مر سخنی اخی 10000 روپۍ را سنی اخی هغه بیا چدی مشت واپس نه ملاوی شو. نن دی او سبا دی د څلور میاشتې چې دی وز دا ټیم مش په جیل کې تیر کړل دا دی نن را ووتل از مر د سامانو صدره کو نه سلو.
یو بل افغان وګړی چې خپل نومي ګل محمد خودلی مشال ریډیو ته ویل
په سن کې سن حکومت ډیر غټ اکشن اخستی دی د افغانانو سره ډیر ظلم کوي. یار پر بارډر باندې لغړیان خلک وشکی د افغانانو ولا د خلګ یو مر یار پر لغړیان وشکی 15 روپۍ وخت خالیم پر ډور بارډر باندې راړی. دا غنه بعد بیا په کلډران ولا تر کوټه پوری بیا د کوټه بسان ولا چې دلته وایزم په شورت وړ مغایره بل کراچی کې شوی.
دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې د کراچی څخه شاوخوا 400 افغان کډوال په تیر دوه میاشتو کې بیرته افغانستان ته لګلې شوې دي. خو بل خو د کراچی پولیس بیا دا تور ردوی او وای چې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او یا پس جرمونو کې ککړ وي. د زندانونو څخه راوتلي افغان کډوال وایي چې د کراچۍ په زندانونو کې بند د افغان وګړو او په خصوصي توګه د ماشومانو او میرمنو حالت ښه نه دي. زیاتره افغان ماشومان او میرمنې چې د وړاندې نه ناروغ دي او د درملنې لپاره پاکستان ته راغلي وو خو اوس په زندانونو کې بند دي او هیڅ اسانتیاوي ورته چرته نشته. په کراچی کې د افغانستان کونسلګری استاذ ګلودین وایي چې د نیولې شوو افغانانو بیرته هیواد ته په لیږلو کې دوی ورسره هم مرسته کړي او د نورو لپاره هم هڅې کوي. د کراچی ترڅنګ په پاکستان کې وخت په وخت افغانان نیول کیږي. د نیولې شوو افغان کډوالو وکیلانو په وینا تر اوسه په سند کې شاوخوا 2000 افغانان په 13-15 میاشتو کې پولیسو نیولی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالی ادارې UNHCR په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14,00,000 افغان کډوال میشت دي چې پکې 9,00,000 رجسٹر دي او د 4 تر 15,00,000 پورې نان رجسٹرډ افغان هم په پاکستان کې اوسیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
از موږ غلا مشال رادیو خبري په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. فرخند اسد به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په بنو کې د ځای مشرانو تاجرانو لخوا د امن لپاره احتجاجي ناسته دوام لري. دا احتجاج کوونکي د تیر ګل ورځې راهیسې د بنو د پوځي چاوڼۍ او پولیس لاین مخې ته په احتجاج د غوښتنه لري چې په بنو، لکی مروت او وزیرستان کې د امن پر ځای کړل شي. د احتجاجي ناستې مشران وایي له حکومت سره د خبرو سو پړاونه شوي دي، خو څه نتیجې ته لا هم نه دي رسیدلي. د دسمبر پر 8 د کراچۍ له زندانونو څخه خوشا او یا افغان کډوال په بسونو کې افغانستان ته لیږل شوي دي. دا کډوال د کراچۍ پولیسو په 1300 میاشتو کې په خار کې نیولی وو چې په بیلابیلو زندانونو کې وو. پولیس وایي چې دغه کډوال هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، خو په نیول شوو کې زیاتره ویلي چې دوی قانوني اسناد لري او د دغه باوجود هم نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت وایي د نومبر په 9 د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کر په مشرۍ پاکستانی پلاوی په کابل کې له چارواکو سره په ملاقاتونو کې په پاکستان کې له افغانانو سره د ښه چلند او د تګ راتګ او د ویزو اسانتیاو برابرولو ژمنې وکړې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی پرون د دسمبر پر 8 په لاهور کې په یو خبري غونډه کې ویلي د ګوند مشر عمران خان یې پر روانو سورزو کې د پنجاب او د خیبر پختونخوا د صوبایي سملیو د ماتولو اراده لري. قریشی دا اعلان پرون په لاهور کې له عمران خان سره د تحریک انصاف ګوند مشرانو د وی غونډې وروسته وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي د دسمبر پر 8 د هیواد د مشرقي سیمې دونیسک په کوراخوف سیمه کې په یوه حمله کې لس تنه وژل شوي دي. بلخوا د برېښنا کامی کمپنۍ اوکراین سو مشر ویلي روس د جګړې له پیل راهیسې د اوکراین د برېښنا پر شبکه له 1000 نه زیات میزایل داخلي دي. او په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د دریم پړاو لوبي سبا پیلېږي. په کوارټر فائنلس کې به سلور سیالۍ کیږي چې د دسمبر په 9 به لومړۍ لوبه د کرواشیا او برازیل او دویمه د نیدرلند او ارجنټینا ترمنځ وي. د دسمبر په 10 به په دریمه لوبه کې مراکش او پرتګال او په څلورمه کې به انګلینډ او فرانس له یو بل سره لوبېږي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې فرخند اسد وړاندې کوي. د مشال رادیو ټول خبرونې تاسو پر لنډو څپو یا شارټ ویوز یا په بل معنا پر دریم بینډ باندې پر 12,000 د افغانستان په فرا ولایت کې پر یو کس د قصاص د حکم تر عملي کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د دغسې حکمونو عملي کېدل انساني کرامت ته سپکاوی او د زغم وړ نه دی. د دغه بنسټ د اعلامیې له مخې دا حکم د هرات پر یوه اوسېدونکي د طالبانو د چارواکو او سلګونو نورو کسانو په حضور کې عملي شوی دی. په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو دغه اقدام په سخت ټکو غندلی دی. نور حال په دې راپور کې واوري.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنی دوره هیڅ په عام حضور کې د قصاص حکم پرون چهارشنبه په فرا ولایت کې اجرا شو چې عکس العملونه ور باندې خودل شوې دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د سیاد برخې مرستیال دینوشی کا دیا سنیا کی وایي د اعدام هر ډول حکم د ژوند له حق څخه سرغړونه ده او په عام حضور کې اجرا کول انساني کرامت ته لوی سپکاوی دی. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي زبی سلطانی هم تېره شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو لپاره هیڅ حساب کتاب نشته.
پام محضر کی د اعدام حکم د طالبانو لخوا بشری حقوقو پراخ سرغړونه ده. لکه چې طالبان په افغانستان کې قدرت ترلاسه کړي، د دوی لخوا د پراخ سرغړونو شاهدان یو، او له بده مرغه د بشری حقوقو د دغه ډول سرغړونو لپاره هیڅ ډول حساب کتاب نشته.
د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوې لمبې کې ویلي چې په فراه ولایت کې د تاجمیر په نوم سړی باندې د قصاص د عملي کېدو پر مهال د طالبانو ځینی چارواکي هم حاضر وو. لکه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست او د عدلی وزارت سرپرست. د بخښنې نړیوال سازمان تر څنګ فرانسې ویلي چې د طالبانو دغه وحشتناک اقدام د افغانستان د خلکو له بشري حقونو تر سرغړونو وروسته کیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د هر ډول حکم د عملي کېدو مخالفت کوي او د ختمېدو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت ویلي هغه کس چې پرون په فراه کې په عام حضور کې قصاص شو، د قتل تور ورباندې و. د طالبانو ویانځ بلا مجاهد په یو صوتي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي تورن کس چې اصلا د هرات و 15 کاله مخکې د فراه یو اوسیدونکی وژلی و.
یو فرد چې قاتل وو د درېګونو محکمو تر حکم او تر ډېر دقت وروسته د مقتول د پلار لخوا د کلاشینکوف په درویو مرمیو ووژل سو.
طالبانو په خپله لومړنۍ واکمنۍ کې له 1996 څخه تر 2001 کاله پورې د سنګسار او قصاص په څېر حکمونه په عام حضور کې اجرا کول. د فراه یوه اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د قصاص له دې پیښې وروسته وحشت ځپلی دی.
دا زموږ پر رو روان باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی. په اوسني عصر کې په هیڅ هیواد کې موږ تاسو نه وینو چې داسې په یو وحشیانه او فجیع ډول انسانان قصاص شي. په عام مزار کې نن په فراه ولایت کې دا کار وسو. زموږ له د نړیوالې ټولنې څخه دا ده، د بشري حقونو د کمیسیون څخه دا ده چې طالبان د دې کارو مخه ونیسي.
تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شرط د بشري حقونو رعایت ښودل شوی دی. د طالبانو سترې محکمې په څو ولایتونو کې په متروکو یا درو د خلکو د وهلو سزاګانې هم عملي کړې چې ډېر عکس العملونه یې پارولي وو. د طالبانو د مخکینۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته په افغانستان کې په عام حضور کې د اعدام سزا منع شوه، خو تېر حکومت چې لویدیز یې ملاتړه کوه بیا هم ځینې اعدامونه کول. طالبانو په وروستیو کلونو کې ویل چې تغییر کړی دی، خو د فعالانو څارونکو په وینا د طالبانو د لومړۍ دورې سخت محدودیتونه ورو ورو په عملي کېدو دي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنۍ څپو ترانسمیټرونه تړلي دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په لنډو څپو 2110 14500 15515 او 15800 کیلو هرتز واوري.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ یا ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې هم پاک صافي اوریدلای شئ. او پر دې سربیره کې چیرې تاسو سمارټ فون یا ځیرک موبایل ټلیفون لري، نو کولای شئ چې له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه د مشال رادیو په نامه باندې ځانګړي اپلیکیشن په وړیا ډول ډاونلوډ کړئ او د مشال رادیو خبرو نور باندې واوري. د مشال رادیو نوم مجداس لیکو MASHALRADIO. او اوس یو ځل بیا ځو خیبر پښتونخوا ته. په خیبر پښتونخوا کې ښځې او نرښځیان وایي چې انتخاباتي کمیشن خو د ووټرانو ورځ لمانځي، خو د صوبې په زیاتره سیمو کې ښځې او نرښځیان د ووټ له ارزښته ناخبره دي. هغوی دا خبرې پرون په پېښور کې د ووټرانو یا رای ورکوونکو د ملي ورځې په اړه یوې غونډې ته په وینا کې وکړې.
شد سیاستوالی وای په زیاترو پښتنو سیمو کې شذو خپل شناختی کارډونه نه دی جوړ کړی او نه ووټ اچوي، نو ځکه ل خپل دی حق محروم دي. ملخوان شذیان وای چې سیاسي ګوندونه او انتخاباتي کمیشن دی په دیاړه پټولنه کې پوها پیدا کړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال لړوي خبريال شبیر احمد جان راکوي.
په خیبر پختونخوا کې یو شمېر سیاستوالان نرخزي او شنن کې وای د صوبې لکونه خزي او نرخزيان شناختی کارډونه او نور قانوني استاد نه لري چې له وجه ووټ نشي چولې. دی وای چې د ټولنیزو او کلتوري یا فرهنګي محدودیتونو له وجه هم ګڼ خزي د رای ورکولو له حقه بې برخې دي. دوی دا سرګندونې د دسمبر په اومه پر داسې حال مشال لیډو سره په خبرو کې وکړې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ووټرانو یا رای کارونکو ملي ورځ په توګه لمانځله. انتخاباتي کمیشن وای د دې ورځې د لمانځلو مخه او د انتخاباتو او رای اچولو د ارزښت په اړه خلک خبرول دي. انتخاباتي کمیشن هم مني چې د ټول پاکستان پر کچ ګڼې خزې د شناختی کارډونو نه لرلو او د نورو ستونزو له وجې د ووټ اچولو له حقه بې برخه دي. په پېښور کې بلدیاتي ادارو کونسلر او د عوامي نېشنل ګوند د خودو څانګې د مشر مستریاله زیبا اپریدی وای د دې یو لامل دا هم دی چې په ګڼو ځایونو کې خوده شناختی کارډونه نه لري. نوموړی د دسمبر په اومه مشال لیډو ته وویل په زیاتره پښتون مېشته سیمو کې سړی خوده ته د ووټ اچولو اجازه نه ورکوي او په قبایلي ضلعو کې خو ډېر بد حال دی.
چې کوم کور ته به مونږ نه نوتو نو د دې نه غټه مسله بل نشته چې هغه کې به تقریبا سور لس پنځه لس کسانې ځانه به نو مونږ ډېر خوشاله شو چې دا خو پیس پچی سوتو نه زموږ شو. هم به چې مونږ ته پوسو کو د شناختی کارډ نه ای براتو چې نه زموږ خدای یې هم نشته، نو صرف یا به خوخ یا به مور به دا غي په 15 کسانو کې به یې شناختی کارډ هغه تک خدا صورت حال دي چې هغه خلا تر اوسه پورې د دې شي نه اګام نه چې وټ څنګه چې وټ دا حق دا چول پکار دي کنه دي چول پکاره هلته خو تاسو ته پته ده چې کومه فاټه یا قبایلو علاقې چې کومې دي هلته خو خزې اهمیت اوډ ورکای نه چې دا دی اوټ واچا یا ورته خپل کار کوي ته اوټ سره ستاسو کوي چې اوټا چی
خبرو دی وای په قبایلی ضلعو کې خو ډېر خزه د اوټ له حق او ارزښت له هم خبر نه دی. د انتخاباتي کمیشن په وینا په پاکستان کې په 2021 کال کې د خزینه ووټرانو د نوم لیکنې سطح د پخوا پرتله تر 10% پورې کم شوې وه. کمیشن هغه مهال مشال لیډو ته ویلو چې د خیبر پښتونخوا په یو لس ضلعو کې هم د خزینه ووټرانو د نوم لیکنې کچه 10% کم شوې وو. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د 2021 کال د شمیرو سره سم په هیواد کې سده پاسه 1.3 میلیونه ووټران دي چې پکې سده پاسه 15 میلیونه سړی او شوخه 3.5 میلیونه خزی دي. د نرخوزو یو استاذی قطرینه خان وای دوی هم له پخوا راسي د شناختی کارډ له مشکل سره مخامخ دي. نوموړی د دسمبر په اومه مشال لیډو ته وویل چې دویمه مسله دا ده چې 2018 کال په سرشمیرنه کې د نرخوزو شمیر کم خوده لشوی دی.
فرست اف ال خدای چې دم کمیونټي سره ان ای سی غټ ایشوز دي چې دای دي ان ای سی نه جوړ شي او دی ګورنمنت او سوشل ویلفیر ډپارټمنټ اف 15 ترانسجنډر رجستر بلکې آل کی پکې کې 2000 ترانسجنډر دي نو دې کې ډیر زیات ګیپ دي. پهل خدای باندې کار کول پکې شي دی دی رجستریشن شي او چې کم ترانسجنډر سره ان ای سی نشته نو د دې ان ای سی جوړول پکار دي.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس ای پی پی په 2021 کال کې په یو رپورت کې ویلو چې 2018 کال د سرشمیرنې لمخه په ټول هیواد کې د نرخزو شمیر 1.5 زرونه سیوا دی چې په سده پاسه 55% په پنجاب، 23% زیات په سند او سده پاسه 9% په خیبر پختونخوا کې اوسي چې ټول شمیر 99 جوړیږي. د رپورت سره سم په بلوچستان کې د نرخزو شمیر 280 او په اسلام آباد کې 280 وو. هغه مهال قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې نوې ورګړې نو په سرشمیرنه کې حساب جلا شوی وو او حکومت ویلی وو چې په هغو ضلعو کې ټول 300 زیات نرخزي اوسېدل. د 2018 کال له سرشمیرنې سره سم د پاکستان د ټولو وګړو شمیر سده پاسه 2.5 میلیونه دی چې پکې سده پاسه 90% مسلمانان او پاتې نور مذهبي اقلیت یا لږکۍ دي. په پېښور پوهنتون کې د سیاسیاتو څانګې مشره شاهده امن وای د زده کوونکو یو شمېر څېړنې ښایي چې په خیبر پښتونخوا کې نه سیاسي ګوندونه او نه هم سړی ښځې د رایې کارولو ته هڅوي.
ډېر پریکټیکل وجوهات دي هغوی ته تلاسه دي. فار ایگزامپل هغوی اکنامک انډیپینډنس نشته، خپل کور نه چې پولنګ بوت پورې ځي ډېر پیسې غواړي، ټیک ده، هغه پیسې هغوی افورډ کولی نه شي. هغوی کور کې څوک هغوی سره کار کولو والا نشته کې هغه چې کور پرېږدي یو ورځ لپاره وځي بهر نو هغه کور به څوک سنبالي او دا کې اویرنس کمی د ووټ اهمیت باره کې انفارمیشن کمی پولیټیکل پارټیز هغه پولیټیکل موبلایزیشن نه لري
امان جاتوي چې ډېرې ښځې هم د ووټ له ارزښت او د رای اچولو له حقه ناخبره دي خو خیبر پښتونخوا کې انتخاباتي کمیشن وایي په دې ټولو برخو کې هڅې پیل کړې دي او غواړي چې زیاتې ښځې او نر ښځې رای وکاروي دا کمیشن صوبایي مشر شمشاد خان د دسمبر په اوومه مشال لیډو ته وویل چې د قبایلي ضلعو په ګډون یې د صوبې په ټولو برخو کې د ښځو د خبرتیا یا آګاهۍ حسو ته دوام ورکړی دی
سو ان الیکشن کمیشن دا کوشش دی چې د کوم جنډر گیپ ته دا کم نه کم کی په دې حواله سره الیکشن کمیشن د نادرا او مختلف سکو سیول سوسایټی ارګنایزیشن دی اغیس تعاون سره او بجوړ مامن اورګزای خیبر او کورم کې یو سپیشل مهم شروع دی چې د نادرا وین ایم آر وی وینز هغه کلی په کلی لاړ شي او هلته چې کوم زنانه د شناختی کارډ ورسره نشته یعنی مین مسله دا دی چې د شناختی کارډ په کور کې ولته زر نظر جوړ شي او هغه به سیټ ووټر دغه اندراج مې الیکشن کمیشن وکي
په پاکستان کې لسی زورا د خزو ووټرانو شمیر کم وو وفاقي حکومت په 2019 کال کې په انتخاباتي قانون کې ترمیم وکړ چې په کراغلي دي چې په یو حلقه او درای ورکول په مرکزونو یا پولیس سټیشنونو کې د خزینه ووټرانو شمیر 30% کم وي نو کمیشن بهل ته دوباره ټاکنه کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري وسم په پېښور کې پاتې کیږو د خیبر پښتونخوا حکومت د بجلی د خالص ګټې په برخه کې د پاکستان پر مرکزی حکومت د پاتې پیسو ترلاسه کولو لپاره د صوبې د مخالفو ګوندونو د ملاتړ خپلولو هڅه کوي د بجلی د خالص ګټې لانجه نه ویني بلکې لتیر څول سیزو راهیسې د مرکزی او صوبایي حکومت ترمیان روانه ده پښتنه ده چې د بجلی خالصه ګټه څه ده زموږ همکار عبدالحکاکر دا پښتنه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند لغړی احمد کریم کندی څخه کړې ده نوموړی په ځواب کې وایي
پاکستان کې یو آئین دی ټولو نه مطلب معتبر شی دی په دې پاکستان دستور په اساس کې 1973 کې آرټیکل 161 کې کلیئر لیکلی دی کم ځای به د اوبو بجلی ګر موجود وي هغه نه به چې کومه منافع کېږي او دا اوبو بجلی ګر چې په کومې صوبې کې بجلی ګر نه به منافع کېږي هغې صوبې ته به دا پیسې ملاوي مونږ دنیا غټ ډیم دی ډیم چې کوم دی ارت فیل ډیم چې کوم دی تربیرې په نوم باندې خدای تعالی چې کوم دی خیبر پختونخوا ته ورکړی دی دې کالم تقریبا 17-18 ارب یونٹ پیدا کړی دی په اوبو باندې زمونږ چې کم پیداواری یونٹ چې کم لاګت دی یا چې کم کاسټ آف پروډکشن دی دا 0.87 دی په یو یونٹ باندې
یعنی په اوه اتیا پیسو په اوه اتیا پیسو باندې یو یونٹ جوړی شي
یو یونٹ جوړیږي 18 ارب یونٹ باندې چې کم دی 17-18 ارب یونٹ چې کم موږ جوړو دا صرف تربیلې خبره کوم دې سره به موږ سره نور ډیمونه هم شته دي لکه چې دا ورسک ډیم دی دغه تقریبا 1 ارب یونٹ دام جوړی رہی دی نو تقریبا مونږ کم او بیش 20 ارب یونٹ چې کم د خیبر پختونخوا دی ټیم په پاکستان کې هر کال مونږ ته سچ شوی دی چې کله مونږ وته چې دا خو آئین کې دی دا خو دستور کې دی دا باقاعده داسې زونه په سپریم کورټ کې هم فیصله شوې دي داسې زونه کاونسل آف د کامن انټرسټ کې هم فیصله شوې دي خو دې مونږ ته وایي پیسې چرته دي مونږ وته چې دا پیسو خبره خو ده د ریاست په فیصله کې چې پیسې چرته چې تاسو مونږ ته نه راکوئ زورور یي دا صرف حکومت سیاسي حکومتونو خبره نه ده پاکستان کې سیاسي حکومتونو نه بالا تر خبرې هم کیږي
او خیبر پختونخوا حکومت بیا دغه څه وخت نه دا خبره شروع کړې ده چې موته دا پیسې ځکه نه راکوي چې شاباش شریف یعنی پی ډی ایم په حکومت کې دی نو سوال دا دی چې دا یوازې د صوبایي او مرکزی حکومت ترمنځ مسله ده کنه دا په سټرکچرل یا ساختیاتي یا نور مسله ده
ټول سیاسي حکومتونه رااله د 73 تر اوسه پورې چې کوم حکومتونه راغلي او موږ ته دا پیسې ټولې ملاونه شوې
یعنی دا پیسې څوک نور کوي ځکه چې پاکستان کې خو عموما حکومت سي دی کې عمران خان کوي کې شاباش شریف کوي یا په صوبه کې پرویز خټک وي یا بیا سبا تاسو یې یا بل پارټي وي نو حکومتونه خو اصل کې دغه ریاست چلی نو بیا دا څوک دي چې تاسو وایسته چې نه ور کوي یعنی
یار ګوره پاکستان کې زه یو لفظ یوز کوم اشرافیه کنه ارستوکراسي دا یو قسم کنه د اشرافیه نمائندگان په سیاست موجود دي په جوډیشي کې موجود دي آپ د فوج کې موجود دي آپ د سیول بیوروکراسي کې موجود دي ان وړي چې په آئین باندې د عمل درآمد وشي او په دې خبر پښتونخوا ته دا دور غټې پیسې ملاو شي دا اشرافیه نه وړي چې دا بجلی کې داسې پیسې چې کوم دی خیبر پښتونخوا ته ملاو شي هغه په هر جماعتونو کې موجود دي ما تاسو خبر وکړه دې له وجه دا پیسې نه ملاویږي حالانکه ګرانه بجلی جوړیږي لګیا دي په پنجاب کې تھرمل سټیشنو کې او په کم پټرول ارزانه بجلی جوړی لګیا ده هغه ته چې کوم دی کنه به مونږ ته ریلیف نه ملاویږي مونږ چې کوم یو روپۍ نه کم باندې بجلی جوړو او په 22 روپۍ باندې مونږ هغه بجلی اړو لګیا یو
یعنی په 1 روپۍ باندې یونټ خیبر پښتونخوا جوړوي او بیا بیرته په خیبر پختونخوا په 22 روپۍ باندې خرڅي یو یونټ
یو یونټ خرڅي او چې کم خلک کم پنجاب چې کم په 35-33 روپۍ باندې یونټ جوړي عام په 22 باندې دي نو په دې خبره باندې ډېر زیات غور کول چې کم 35 باندې جوړي اپ 22 اخلي چې کم په یو روپۍ جوړي عام په 22 اخلي
احمد کریم کونڈی سے بجلی خالص منافع پمت کی د صوبے پر مرکز باندھی چمری پیسے باندھی دی
زما کیلکولیشن مطابق 750 روپے دے ٹائم پمنگ کا مرکز رکھے
یعنی مرکز پوروڑی دی خیبر پښتونخوا 750 روپے شا اوس د دی یو حل به پیدا شي کل
بالکل شته چې خلق خپل جائیداد او وراثت باندې چې کله هپوې شول کنه په دې صوبې کې هر سړی خپل جائیداد زبانی یادې چې دا زما جائیداد د څنګه تاسو پټی دی تاسو د خپل پټو خیال نه ساتي یا تاسو خپل پټو کاغذ ماغذ تاسو سره نه هر یو سړی دا صرف د سیاسي ګوندونو ذمہ داری نه ده ټیک د سیاسي ګوندونو مطلب هغه فرض جوړیږي خو دا وایم چې ما کوم خپل میشن دی ادا دی چې د چترال نواله تر وزیرستانه پورې هر سړی په دې خپل ګوتو کې دا شی یادې او ما د خلکو ته دا سلور ټکی ورکړی دی پای خبر پختون خا خلق د زیات د خارینه کې سلور ټکی دی یاد کی الف ب ب ت دا سلور د اردو لفظونه دي کله حروف ته جی وته نا عین ب نه بجلی پ نه پانی او ت نه تیر دا سلور ټکی دی دا یاد کی نو بس ان شاء الله دا خدمت به مونږ نزان ورسه
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند غړی احمد کریم کونډی و چې د هغې صوبې د بجلی د خالص ګټې په اړه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ پښتنې ځواب ولی اوس زو خیبر ته په خیبر کې د کرهنې ادارې چارواکو ویلي چې هلته په اغېزمنو سیمو باړه او تیرا کې د شاړو مځکو د بیا بحالۍ لپاره هلې ځلې پیل کړي دي دغو چارواکو پر مشال راډیو ته وویل چې هلته سلګونې کړه مځکه هواره کړې او کروندګرو ته یې غنم او سر ورکړی ده بلخوا په باړه کې موجود ځینې کروندګر وایي چې اوس هم زرګونې کړه مځکې شاړې پرتې دي او د اوبخور بندوبست ته نه لري په دې نور تفصیله خیبر د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي
د خیبر زراعت محکمې مشر زیول اسلام داوړ د دسمبر په 1 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې تیر بدمنې په وخت متاثر شو سیمو باړه او تیرا کې ځنې شاړې زمکي هوا رکړي او کروندګرو ته سہولتونه ورکوي
لور بڑا کے خو مونگا مخ کے اموری شوی دی و دلتا مونگا خو سم ہزار قرض م کے اموری شوی دی واغه مخ کے پورا سکیم چلے دلا دا دا پاس بڑا چ کوما دو دا اپر بڑا چ کوما دا ٹی ڈی پی ایریا دو افٹر 12 سال پاس دا کسان خلق تلی دی دے ایریا کے مونگا دے اسلامک ریلیف پو ہیلپ سر اپ فائنینشل سپورٹ سر التا مونگا زم کے اوری اس 3-400 قرض م کا التا مونگا وارے کے 1050 بیگ غنم التا لاڑل و التا 1700 بیگ فرٹیلائزر لاڑو لگا اٹ مینز خلق چ کوم دی مونږه چې کومه ځمکه وره شوې وي ته غنمه وره ته دل تخم ویا کار شو
د باړې کاخیل یو کروندګر شفیق پردی وای چې هلته وس هم ډېر ځمکه شاړې پرتې دي او د هواری او بخور څه بندوبست نشتا
خو کدغه لا دی صرف او صرف د نهري نظام په صحیح طریقه باندې جوړ کړی شي یا د ټویل او به نو ان شاء الله د باړې ډیویژن چې کومه زرعي ځمکه ده دا به ان شاء الله د ټولې صوبې لا فصلونه ورکوي او سبزیونه ورکوي لکه دومره
په باډا او تیرا کې 2008 نه تر 2014 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات شوي او حکومت دا کوي دغه سیمې ترې پاکې کړي او بیا بحالۍ عمل پکې روان دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
زموږ غل مشال رادیو سخاوري د مشال رادیو ټول خبرونه پر دې سربیره تاسو پر رادیو لنډو چپو یا شارټ ویو یا دریم بینډ باندې پر 2015 او 1350 کیلو هرتز پاک صافي اوریدلای شئ اوس دو ننګرهار ته د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د چرګانو فارم لرونکي وایي اوس مهال په دې ولایت کې زیات چرګان تولیدیږي، نو مسولین باید له پاکستانه پر واردېدونکو چرګانو بندیز ولګوي. له پاکستانه د چرګوړو واردونکي وایي چې په کور دننه دومره تولید نشته چې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. بلخ د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست مسولین وایي چې د اړتیا پر وخت دوی له تجارانو د چرګوړو د واردولو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
په تیر جمهوری نظام کې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست تر چتر لاندې د نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته په بیلابیلو ولسوالیو کې خلکو ته د چرګانو په سلګونه فارمونه جوړ شوي ول چې ځینې یې بند شوي، خو په سلګونو نور لا هم په فعالیت بوخت دي. د دغه فارمونو مالکان وایي چې دوی د ننګرهار د خلکو له اړتیا سره سم تولید لري. په کار ده چې مسولین له پاکستانه د چرګانو په واردولو بندیز ولګوي. دوه تنه فارم لرونکي میر حیدر او شاه زمان وایي
کلم چرګوړي ورسیږي دلته لږه بازار خوشي، هغه ځانه پاکستان نه چرګان را خوشي شي، موږ بازارونه ډون شي بس ختم شي، او هر دوره کې تاوان او تاوان دی، هیڅ ګټه پکې نشته. ما د ټول کنه سل یو نیم سل لک روپیه کالدار قرضدار ای
په درې زرو کې څلیرې سوه درې سوه یا پنځه سوه پورې داسې اندازتن دا تیار برحاله دي. خو زه داسې اندازتن درته دا وایم که چېرته همدغسې یوه میاشت دوه میاشتې نور دوام وکړي دغه درې څلیرې سوه فارمونه چې کوم کار کوي دا ټول په سقوط باندې.
د چرګانو پلورونکي بیا دعوه کوي چې اکثر وخت له پاکستانه ناروغ چرګوړي ننګرهار ته راوړل کیږي. دوه تنه یې وایي
سن چرګان چې راځي غټ چرګان دي او په هغه صورت کې د پاکستاني موږ ته راځي چلته بازار خرابي
روغ چرګان نه راوړي ټول مریضان راوړي
مریض چرګان دلته په خیر اپرې نه دي.
ننګرهار کې د چرګانو پلورونکو اتحادیې مشر منیر خان بیا وایي چې په کور دننه د چرګانو فارمونه د ننګرهار د خلکو اړتیا نشي پوره کولی ځکه یې دوی له پاکستانه واردوي.
کوم ارقام چې دوی ښیي چې دا تی سو فارمونه دي دا تی سو فارمونه نشته دي.
خدای دې وکړي چې داخلي تولید زمونږ پیدا شي ووسی موږ خوشحالي کو په دې شي باندې.
بل لور ته د ننګرهار په کرنې ریاست کې د مالدارۍ امیر ډاکټر زمیر بیسودی وایي دوی د اړتیا پر مهال له سوداګرو غواړي چې له پاکستان نه چرګوړي وارد کړي.
دغه ستونزې پخوا راهیسې شته دي. کله چې ضرورت شو چې زموږ داخلي تولیداتو فیصدي کمیږي نو موږ خپلو تجارانو باندې غږ کوو چې تاسو کوی شئ چې د پاکستان یا د ایران یا د ګاونډي هیوادونو چرګان وارد کړئ خو په د وترنری په اصولو برابر.
د ذکر وړ ده چې په تیرو شلو کلونو کې په ننګرهار کې نږدې 3000 د چرګانو د روزنې فارمونه جوړ شوي وو. د چرګانو د فارمونو د اتحادیې د مسولینو په وینا اوس هم پکې تر 200 پورې فعال دي او تر څنګ د چرګانو د دانو جوړولو دوه فابریکې او یوه هیچری یا د یو ورځنیو چرګوړو د تولید فابریکه هم په فعالیت بوخته ده. خو بیا هم اکثر وخت فارم لرونکي یو ورځنی چرګوړي او د چرګانو دانه له پاکستانه واردوي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څخوري او اوس تاسو پام د لوبو پاړ د راپور پر لور راګرځوم. د کډوالو د نړیوال ادارې لخوا د پېښور په اسلامي کالج پونتون کې د خیبر پښتونخوا د افغان کډوال لپاره جوړ شوی کرکټ اتلولي پای ته رسیدلې ده. د دې اتلولي په پایلوبه کې پېښور اتلان لوبډلې نوشار ټایګرز لوبډلې ته په شپږ منډو ماتې ورکړه او په دریم ځلې د دې سیالۍ اتلولي په خپل نوم کړه. د کټوال د ادارې په وینا چې په دا واري په لومړي ځل په دې اتلولۍ کې پاکستانی لوبغاړي شامل کړي دي. په دې نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال عظمت علي شاره کوي.
خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال لپاره شروع شوی افغان کرکټ ټورنمنت په 1 دسمبر په خبر اسلامي کالج کې پایته ورسېدو. دغه ټورنمنت د کډوالو د نړیوالې ادارې لخوا تابع شوی چې پکې د صوبې د لسو ضلعو لس ټیمونو برخه اخیستې وه. ټورنمنت کې برخه اخیستونکي افغان کډوال محمد فرهاد مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې ورته د لوبو زمینې نه برابرېدو له وجې په پېښور کې لوبه کوي.
مونږ ډیر خوشاله یو دونه چې ځکه افغانستان کې هغه څه دغه مونږ ته نه ملاویږي نو مونږ ته دلته ټورنمنت دی وزي دا دریم پاري ده او ډیر خوښ یو مونږ په فائنل ته وتیو. تیر مونږ هم ډیر خوښ یو چې دلته لوبیږو دی خانه لکه هغه سہولت مونږ ته نشته دلته ملاویږي ډیر او ډیر زیات دونه خوشاله یو.
دا ټورنمنت تابع کوونکې د کډوالو نړیواله اداره وایي چې په ټورنمنت کې لسلو زیات افغان کډوالو برخه اخیستې وه او په ډومبي ځلې د پاکستان لوبغاړي هم په ټورنمنت کې شامل کړي وو.
دا کډوالو د نړیوالې ادارې ډایرکټر ایجوکیشن احسان الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو لوبغاړي په یوځای لوبې کول مقصد د دواړو ملکونو د ولس ترمنځ یووالی پیدا کول دي.
تقریبا 1.4 ملیون افغان ریفیوجیز دلته رجسٹرډ دي نو سره دین علاوه ان ډاکومنټډ هم ډېر زیات دي. دغه 70% زموږ یوت ته کم شي د ایج اف 30 دي. د هر ملک لپاره د امن د خوشحالۍ لپاره پکار دي چې موږ دلته کم قسم موسیقي ایجوکیشن او سپورتس دا دغه بیسیک حق ته چې موږ ته ایته پرووایډ کو بځای د دې چې دی په ډیفرنٹ نیگیټیو ایکټیویټیز کې شامل دي یا غلط لاسو کې زی نو دا سپورتنګ ایکټیویټیز واحد لار ده چې دی موږ پوزېټیو فیس سره ولو او د سره دا موږ او دای په ماس کې مینم پیدا کیږي دا زموږ سفارت ایز ا سفارت کارم کوي اوندا به زموږ سبا زی زموږ د ملک د ارسبه خو ان شاء الله.
دا ټورنمنت پایلو بکی پیښور اتلانو نوخال ټایګرز تا پشپګو رنجونو سره ماته ورکړه. د کډوالو د نړیوال ادارې په وینا چې په خیبر پختونخوا کې 1.4 ملیونه رجسٹرډ او په زرګونو غیر رجسٹرډ افغان کډوال جون کوي چې ورته د لوبو صحت او کاروبار ستونزې ورمخې ته دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شنی